سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د طاهر روشن د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کلی کوم. خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د زړو بانک نوټونو د راټولولو خبر ورکړی دی. دغه بانک نن دی ویلې مې خبرولو سره ویلي د لسو او شلو زړو بانک نوټونو راټولول پیلوي او په ځای به نوي بانک نوټونه بازار ته لفیس او کمیشن پرته عرضه کړي. د افغانستان بانک په خبره د پروسه په دغه خبرګولې په شپږمه پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې خلکو په بازارونو کې د افغانیو د کمښت او د زړو بانک نوټونو له شتون نه شکایت درلود. دا قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د طالبانو للو مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره پټې خبرې کړې دي. د رویټرز خبري ایجنس په وینا د می په 12مه شو دغه محرمو خبرو کې پردې باز شوې دي چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پیدا سوال شي. ایجنس له موضوع دیوی به خبري سرچینې په حواله ویلي دي چې دلی د کاته کندهار ته د السانی د سفر پر مهال شوې دي. دغه سرچینې د نوم خودلو په شرط ویلي د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د خبرو جزئیات شریک شوې دي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. کله چې د قطر صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر کندهار ته سفر وکړ نو هغه مهال طالبانو ویل چې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره چې اوسې کفالت مولوی عبدالکبیر کوي لیدلی دي. د طالبانو نړیوال لانجې د ښځو د کار او تعلیم په ګډون د هغوی د حکومت پر بړې او یو شمېر نورو مسلو دي. د کله چې طالبان واک ته رسېدلی دي پر نجونې لاشبګم ټولګي او پورته د ښوونځیو دروازې تړلې دي او نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کیمبل وای واشنگتن ورته په 2020 کال کې خبرداري ورکړې وه چې په افغانستان کې د استرالیا پوځیانو لخوا د ملکي بندیانو د وژلو تورونه بل استرالیا سره د امریکا پر مرستو غیزو کړی. امریکا د استرالیا تر ټولو سره امنیتي متحد دی. رویټرز خبري ایجنسی غلی کیمبل له قول راپور کړی دی چې نن یې د هیواد پارلماني کمیټې ته وویل هغه په کنبرا کې د امریکا د سفارت له پوځیت شې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې هغه لیک ترلاسه کړی و چې په کې د واشنگتن اندېښنې بیان شوې. په 2020 کال کې ویتل کله د سیړنې چا د بریټون د راپور په نوم یادېږي خوده لیده چې ظاهرا د استرالیا ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 بې وسلې ملکي بندیان وژلې دي چې په پایله کې 19 اوسني او پخواني استرالیایي سرتیري د قانوني پښتنو ګرویګونو له احتمال سره مخامخ دي. په استرالیا کې د امریکا سفارت روسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو سرتیری بن رابرټ سمیت به سبا د جون په 9 نیټه د جنګي جرمونو په تور محاکمه شي. رابرټ سمیت یو له هغو یو سولې او استرالیایي پوځیانو څخه دی چې د ویکتوریا صلیب په نوم یې د زړورتیا لپاره د هیواد تر ټولو معتبره جایزه ترلاسه کړې ده. په کاپیسا ولایت کې په ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د کاپیسا د امنیت قوماندانۍ وایند عبدالفتح فایز ویلي دا پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د السای ولسوالۍ په چایخیلو کلي کې یو مسافر وړونکی موټر چپه شو. د فایز په خبره یو ماشوم په وژل شوو کې شامل دی. او شمالي کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ او سپوږمکۍ ولیږي خو دغه هڅه ناکامه او د سپوږمکۍ لیک د توغندۍ په سمندر کې ولوید. فرانس پریس اژانس لیکلي احتمال شته چې د دغې ویجاړ شوې سپوږمکۍ ځینې ټوټې د جنوبي کوریا په وسط په لاس ورغلې وي. شمالي کوریا په فضا کې فعال سپوږمکۍ نه لري او مشر کیم جون اون فضا ته د یوې جاسوسۍ سپوږمکۍ لیک د خپل رژیم تر ټولو مهم نومړیتوب یاد کړی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل رویټرز خبري اژانس نن د ځینو سرچینو په حواله خبرو کړی دی چې د قطر صدر اعظم د می په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له لوی مشر سره کتلی دي. دا چې په دې کتنې کې پر کوم مسایلو بحث شوی راپور کې به درته وایو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر الویدیس نو غوښتل دي چې له افغانستانه د علمي کادرونه نه باسي. دا چې د خبرې چیرته کړی دی وړاندې به اجنسیا درته په راپور کې وایي. بلخوا بیا نړیوال بانک یو نوی راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي ودې وضعیت ته په کتنې باندې په مارچ میاشت کې مالي پړسوب 1.4 نوي ته رسېدلې دي. همدارنګه نن د می میاشتې 13مه د تنباکو نړیواله ورځ ده.
روم یو سیګرټ دوه سیګرټ درې سیګرټ اس چوس قطه قطه سیګرټ اخلم او واقعا ځان ته کله کله متاسف کیږم چې دا مې څه کړی دي.
باندې با په دې اړه هم در سره پور ولرو چې هغه کسان چې تمباکو کوي ژوند بل اخره چیرې تر رسیدي د اوکراین جګړې جزئیات ته به هم تم شو ملتي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یام ستړی مشه روټرز خبري ایجنسی نن د سرچینو په حواله خبر ورکړی دی چې د قطر صدر اعظم د می په 12 کنده هارت د سفر پر مهال د طالبانو له مشر هیبت الله خونزاده سره پټ خبري کړې دي. راپور کې لیکل شوی په دې خبرو کې یو بحث د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د روان کړکی چواری و. روټرز خبري ایجنسی لیکي په دې نسته کې بلباس د جنو پر زده کړو او د خزو په کار د طالبانو د بندیزونو د پای تر رسولو پاړو چې د راپور له قوله د طالبانو مشر په دې برخه کې د خپل فرمانونو پړه جوړ جاړی ته لګلی ورتي خو دلی ده. تفصیل د امید زهر مل پتی راپور کې
کندهار ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنۍ چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی له سفر 19 ورځې وروسته رویټرز خبری اژانس نن خبر ورکړی چې هغه په دې سفر کې د طالبانو له مشر مولا حبت الله خونزاده سره هم کتلی دي. رویټرز لیکي دا معلومات د خپل نوم د خبرولو په شرط په دې غونډه کې یو ګډون کوونکی شخص ورکړي. راپور کې د سرچینې له قوله زیاته شوې د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یو موضوع لنړی والټ هولن سره د کارکېش د حواری په اړه چې مولا حبت الله پدې لیدنه کې لنړی والټ هولن سره د خبرو دوام ته ډیر لیوالو. د طالبانو نړیوال هولن ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو خو د طالبانو د سختو بندیزونو تر هغه سره مبارزي او د همشموله حکومت د نو جوړېدو لامل ده. رویټرز خبری اژانس وايي د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د جنونو په زده کړو ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د خوځو په کار د بندیز د لری کولو اړتیا هم مطرح کړی ده. رویټرز که څه هم په دې اړه ډیر څه نه دي لیکلي چې د غوښتنې ته د طالبانو د مشر ځواب څه و، خو زیاتوي مولا حبت الله چې یو سخت دریځ اسلام پاله دی په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړ جاړي ته لږه لیوالتیا ښودلې ده. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغان نجونو خصوصو په زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت سخت بندیزونه لګولي دي چې بدې پایلې هم لرلی دي. رویټرز د خپلې سرچینې له قوله د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر په لیدنه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړتیا او تر خوا یې له افغانانو سره د بشري مرستو رسولو د اسانتیاو په رامنځته کېدو هم خبرې شوې دي. رویټرز دا هم لیکي چې د قطر حکومت د دې کتنې ټول جزئیات د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایډن سره شریک کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه ازادي راډیو ته له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم نن په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو طالبانو ته یو نږدې کس او پخوانی چارواکي سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل دا لیدنه کندهار کې شوې ده.
نو د یو یګانه تګ د دوی کندهار ته هم دغه لپاره و چې هلته شیخ صاحب وویني. نو زما فکر باندې تر کوم حده چې زه خبر یم د دوی زما فکر باندې هلته د شیخ صاحب سره لیدنه شوې ده.
رویټرز داسې مهال د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر د لیدنې خبر ورکوي چې تر دې وړاندې مولا حبت الله خونزاده د اسلامي همکاري او سازمان له پلاوي سره د کتنې ډډه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایل ویدیستی له افغانستان علمي کادرونه نه باسي، خو یو شمیر افغان ټولنیز او سیاست پوهان وایي په وطن کې د کار او روزګار د نشتون ترڅنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریځي لامل شوی د افغان کادرونه له افغانستان ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ دوره هیڅ یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپلې دندې پرېښي او له هېواده وتلې دي. اکرام الله اکرام نه نور تفصیل اورو.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره خوندي دی، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ډیری نړیوالو او کورنیو بنسټونو له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پخواني جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو، فرهنګي شخصیتونو، خبریالانو، مدني او د ښځو د حقونو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او آن وژلو تورن کړي. د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر تیر ورځ د بهرنۍ چارو په وزارت کې په بلغاریا کې د مړو شویو افغانانو له کورنیو سره په لیدنه کې په لویدیځو هیوادونو تور پورې کچې افغان کډرونه په بیلابیلو پلمو له افغانستانه باسي. نوموړي وویل لویدیځ هیوادونه دي له افغانستانه د تعلیم یافته افغانانو ایستل بند کړي، ځکه د په وینا دا کار د دغه هیواد په زیان دی.
د هیواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي دا ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، د وطن کې د ځوان حق لري. دا پیغام باید نړیواله واوري چې افغانانو ته د پدې نامو کې سونه نه اچوي چې دلته سرته خطر ده. د افغانستان استعدادونه، د افغانستان علمي کادرونه، د افغانستان هغه افتخارات وګوره د صدمه نه اړي، هغه د دې هیواد نه باسي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وکمنی دوه وروسته امریکا، کاناډا او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو له افغانستان څخه د پاسه 150,000 افغانان چې په کې د تیر جمهوریت حکومت غړي د بهرنیو ځواکونو افغان کارکونکو خبريالان ټولنیز او د خوځو د حقوقو فعالان او نور شامل دي وستلی او پناه ورکړي. د راپورونو پر بنسټ یوازې د کابل په هنتون 400 استادان خپل دندې پریښي او له افغانستانه وتلي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان ټولنیز او سیاسي فعالان وایي چې په وطن کې د کار او روزګار د نه موجودیت تر څنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریزي لامل شوی چې افغان کډرونه له افغانستان ووزي. د خزو د حقوقو فعال برخنا صافي چې اوس مهال په بهر کې ژوند کوي وایي په افغانستان کې شخصي خوندیتوب نشته.
کچیر ته وطن کې شخصي خوندیتوب وای، د ادب او حقوقو تامین وای، د تعلیم حق وای، نو هیڅ څوک د وطن نه وتل. په وطن کې په کادرونو باندې ژوند ډیر سخت دی، د دوی څخه ټول حقوقونه اخیستل شوی، دوی ته ډیر په ذلالت دوی ګوري. طالبان غیر له هغه کسانو چې په مدرسو کې درسونه ویلي دي، د طالبان دی، ملایان دي.
لیکوال، شاعر او ژورنالیست ارشاد رغان هم وای افغانستان اوس مهال په طالب او غیر طالب بدل شوی او د بیلابیلو برخو له کادرونو هر ډول حقوق اخیستل شویدی.
د کډرونو قطن په افغانستان کې قدر نشته. افغانستان په طالب او غیر طالب ویشل شوې ده. حاکم ایډلې د خوانه هر هغه څوک چې طالب نه وي هغه کډر کی، هغه ته د ذلت پسترګه، هغه ته د حقارت پسترګه قتل کیږي. د خزو بحث خو بيخي ټول نړۍ ته روخانه ده چې متاسفانه غوي د ژوند د ډیرو حقوقو نه بي برخي کړی دي.
که څوم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د اندېخنو پاړه زموږ پښتنې جواب نه کړي، خو له دی وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو حقوقونه خوندي دي. خو د طالبانو حکومت د نجونو په منځنۍ او لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ د بیان ازادي محدوده کړي، د خزو په کار سخت بندیز لګولی او د غشان یو شمیر ټولنیز فعالان د خزو د حقونو غوښتونکو او خبريالانو وخت نا وخت بندیان کړي دي.
افغانستان کې په پاتې شو نړیوال بانک په نوې راپور کې د افغانستان د اقتصادي ودې وضعیت څخه کتنه کړې، ویلي دي چې د روان کال په مارچ میاشت کې مالی پړسوب 1.9% ته رسیدلی دی. په دغه راپور کې راغلي پولیسو بعد په نړیواله کچه د خوراکي او سونتوکو د بیو ټیټوالی، د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې خوالی او د افغانستان په بازارونو کې د اړتیا وړ کالی شتون د مالی پړسوب د راکمېدو لاملونه دي. تفصیل د نرګس مومن نور.
که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بیوزلۍ د پراخېدو او بشري مرستو ته د بیړنۍ اړتیاو په اړه بیلابیل راپورونه خبروي، خو نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې د افغانستان اقتصاد ته کتنه کړې او ویلي دي چې مالی پړسوب په هیواد کې مخ په کمیدو دی. په دغه راپور کې راغلي چې د روان کال د مارچ په میاشت کې مالی پړسوب کچه 1.49% او په فبروري کې 3.15% و. په داسې حال کې چې په 2022 کال کې په افغانستان کې مالی پړسوب 3.3% و. په دغه راپور کې راغلي پولیس بعد په نړیواله توګه د خوراکي توکو او سن توکو د بیو چټوالی، د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې خوالی، په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بیو راچیټول دا ټول مالی پړسوب د کمیدو لاملونه دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې لیکلي چې د 2023 کال له اپریل میاشت راهیسې د افغانیو ارزښت د ډالرو د بیې چینایي ین او د یورو پر وړاندې ارزښت ډیر کم راچیټ شوی. د پاکستانی کلدار او ایراني تومان په وړاندې بیا لوړه شوې ده. راپور کې ویل شوی چې د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر اپریل میاشتې پورې افغانستان د 2022 کال پرتله 4% زیاتواله سره 0.6 بلیون ډالر صادرات کړي دي، چې ډیره برخه پاکستان ته د ډبرو سکرو او د تیلو صادرات وو. د نړیوال بانک د راپور لمخې سح کال افغانستان د 2022 کال په پرتله د 28% زیاتواله سره 2.4 میلیارد ډالر واردات کړي، چې ډیره برخه له ایران راغلی ده. د اقتصادي چارو یو شمیر شنون کې بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور ته بیلابیل نظرونه لري. د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتی ازادي رادیو ته وویل له 2021 کال وروسته چې افغانستان دوه پانګه وستل شوی، اوس اصلاحات راغلي او د صادراتو زیاتوالی د مالی پړسوب د کچې پر راټیټولو کې مرسته کړې ده.
تر سال کې گذشت صادرات افغانستان افزایش پیدا کړ، مالیات به شکل
په تیر کال کې د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. همداسې داسې په ګمرکاتو کې د مالیاتو ټولول د معدنو استخراج دا ټول هغه دلایل دي چې مالی پړسو بیا راکم کړی او د افغانستان اقتصاد بیا تازه سا اخیستی
خو د اقتصادي چارو بل کارپو شاکر یعقوبی به وای مالی پرسوب هغه وخت راټیټیدلی شي چې اقتصاد او بازار کې خواله راشي. د نوموړي په خبر په افغانستان کې ډېر اقتصادي ستونزې شته.
با وصف از اینکه وضعیت اقتصادی افغانستان آنچنان قناعت بخش نیست میزان نقدینگی به صورت
دیتا پام چې اقتصادي وضعیت د پیسو نرخ کاروبار او د کالیو قیمتونه د قناعت وړ نه دي زه نه پوهیږم چې دا راپور په کوم معیارونو ولاړ دی او څنګه ارزونه شوي په داسې حال کې چې دا ارزونه د افغانستان اوسنی وضعیت ته اصلا برابر نه ده
نقدینگی میزان عرضه و تقاضا صدق بکنه
نړیوال بانک زیاته کړی چې په اپریل میاشت کې مسلکي او غیر مسلکي کارونه وده کړي خو بیا هم د 2022 کال په پرتله ټیټه ده او عاید او ماشونې هم ټیټ شوي دي دا په تاسو حال کې چې په کابل کې یو دکاندار چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د پیرو پلور له بد وضعیت شکایت کوي
بازار په پیسو باندې چلیږي کله چې پیسې نه وي بازار په پڅی شو چلیږي د خپل کار په اړه کدر ته هم د مونږ کار 90% د منځت للی دی یعنی په تیرو کالونو کې چې ما څومره عاید درلود د آزاد کار د لحاظ اوس یوازې 10% پاتې دي هغه د کسب و کارانو په اصطلاح وایي داسې ورځې راځي چې حتی هیڅ کارم نه کوو بیرته همداسې کور ته ځو نو په لنډه کې دومره درته ویل شم چې د کاروبار معامله د کاروبار خبره تقریبا 80% کې د رکود په حالت کې ده
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مرکزی بانک د ویان نظر هم ولري خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 28.3 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او یو شمېر کورنۍ لا هم مرستندوی بنسټونو پر مرستو ژوند کوي
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس په هم د اوکرين جګړې ته ورشو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر له روسیا او اوکرين او غوښتل چې زاپوریژیا اټومي بیټۍ کې د اټومي ناورین مخنیوي وکړي رایفل ګروسی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې مسکو او کیف دواړه باید د دې ناورین د مخنیوي لپاره مشخصو تګلارو ته ژمن پاتې شي زاپوریژیا د اوکرين په جنوب ختیځ کې پراته د اروپا تر ټولو لوی اټومي بیټۍ ده تفصیل د اسدالله الدین نور
لکه چې روسیې څخه باندې 15 میاشتې مخکې پر اوکرين نامواجه یړغل پیل کړ دا څویم ځل دی چې ملګری ملتونه په اوکرين کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافائل ګروسي د سېشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دغه ناورین د مخنیوي لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې وکړې ګروسي چې 13 مارچ میاشت کې د اوکرين اټومي تاسیسات لنګدې کتلې وویل چې د زاپوریجا اټومي بټۍ شاو خواته د هر ډول بریدونو او پوځي فعالیت مخنیوي باید وشي دای وای د اټومي بټۍ له شاو خوا او پر اټومي بټۍ د هر ډول بریدونو مخه باید ونیول شي په ځانګړي توګه هغه بریدونه چې هدف د اټومي بټۍ ریاکټور یا د مصرفي تیلو زیرمې او یا هم نور حساس تاسیسات او اشخاص وي له زاپوریجا اټومي بټۍ نه باید د درنو وسلو د زیرمتون یا ځای په توګه استفاده ونه شي
for heavy weapons.
اوکراین د زاپوریژیا په ګډون 15 اټومي بټۍ یا اټومي برېښنا کوټونه لري چې د خاغلي ګروسي د مندنو لمخې د جګړې لپاره یې ټول په یو ډول تربرید لاندې راغلي دي په دغه سایتونو کې 15 اټومي ریاکټورونه فعال دي چې په وجاړې دو سره یې چاپریال او د انسانانو ژوند اغیزمنېږي چې روسیا هم ترې خوندي نه پاتې کیږي تر ټولو ډېر اندېښنه زاپوریژیا بټۍ ته ده چې د اروپا په کچه لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي دا غبطی چې د اوکرين په جنوب ختیځ کې پراته ده د 2022 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې ده دا غبطی څو ځله تر بریدونو لاندې راغلي چې لکبل یې پر ریاکټورونو برېښنا هم پرې شوې زاپوریژیا د اوکرين نږدې 40% برېښنا تولیدوله خو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د برېښنا تولید ودرو ملګری ملتونه داسې مهال په اوکرين کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي چې د څه باندې 15 میاشتو په تیرېدو د اوکرين د جګړې د پای ته رسیدو څرک نخکاري له تیرو څو ورځو راهیسې دغه جګړه تود شوې او دواړو لورو یو پر بل د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډیر کړی دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
انیسه هغه افغانه میرمن چې شاوخوا وکاله کېږي د پاکستان په اسلام آباد کې پرې کې پلوري. نوموړي چې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکي ده، د خپل میړه له مړینې وروسته افغانستان پریښه ده. یو اروپایي هیوادونو یا امریکا ته د رسیدو په موخه یې پاکستان ته تللي او د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمیشنرۍ سره یې ځان ثبت کړی دی. په دې راپور کې به د انیسې د ژوند، ستونزو او کاروبار په اړه تفصیل واورئ.
دریڅلوک کلنه انیسا یو افغانه کډواله ده چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې په کراچۍ کې پیره کې خرڅوي. نوموړی د بلخ ولایت په خلو ملسوالۍ کې زیږیدلی او څو کاله یې د بشري حقونو له دفتر سره د ماشومانو او ښځو په څانګه کې کار کړی دی. انیسا وایي چې د میډه له مړینې وروسته د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په 2018 کال کې له خپلو څلورو ماشومانو سره پاکستان ته کډواله شوه او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ دفتر کې ځان رجستر کړ چې له دې لارې کوم خوندي هیواد ته ولاړه شي. خو په خبره یې دا نه پوهېده چې دا سفر به هغې ته نوې ستونزې راولاړې کړي.
پاکستان ته راغلم، دس کال می غلو یوړ، طلا پیسې هر څه یوړل، ژوند می له صفره پیل کړ. د سهار له اوو څخه د شپې تر یوې بجې پورې به مې د خلکو په کورونو کې کار کاوه. د یوه پاکستانی په کور کې می کار کاوه. زه وهلم، ما ویل که زما د اولاد روزي ستا په لاس کې وي نو هیڅ راته روزي م راکوه. و مې ژړل او د کور یې ووتم.
انیسه ازادي راډیو ته وویل چې به تصمیم ونیو چې د پیرکیو په پخولو او پلورلو سره خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله چې له مزدوري څخه راتلم، لیوه میوه پلورونکو څخه به مې خرابې میوه اخیستې، ځکه پیسې مې نه درلودې چې ښې میوه واخلم. بیا مې له همدغه میوه پلورونکو څخه وپوښتل چې کراچۍ لري چې زه یو څه پکې خرڅ کړم. وی ویل 3000، ما ویل 2000 لرم، دا واخله او کراچۍ راکړه. په پاتو پیسو به مې ځینې شیان واخیست او د چپسو خرڅول مې پیل کړ. کیچپ او ماینیس مې واخیست، خو دې کار هیڅ ګټه ونه کړه. یو ورځ یو افغان راغی او وی ویل چې پیرکی خرڅوي. ما ویل هو سبا راشه. بیا وروسته له هغې مې د پیرکیو خرڅول پیل کړل.
د پیرکیو په خول هم انیسې لپاره له ننګونو ډک و. نوموړی له ازادي راډیو سره خپله یوه خاطره داسې شریکوي.
ما سره دومره وسایل نه وو. یوه کرایه مې درلوده چې د ګازو په یوې وړې ډبې به مې کېښوده. زوی مې د پارک څخه توپ شوټ کړ، کرایه ولوېده او پښه مې وسوځېده. زه مجبوره وم د خپلو اولادو نفقې لپاره د شپې تر 12 بجو پیرې کې خرڅ کړم. پښه مې ډېره سوځېدلې وه. وروسته له هغې بیا ولاړم او مرهم مې واخیست. پښه مې ډېره تڼاکه شوې وه.
انیسا چې درې زامن او یوه لور لري وایي په پاکستان کې ډېره ګراني ده او په یوازې ځان د پیرکیو په پخولو سره د کور لګښت نشي پوره کولی. نو له همدې امله دې ته اړ شوی چې په خپلو ماشومانو هم کار وکړي. انیسا او ماشومان یې وایي چې د نارینه سرپرست د نه لرلو له امله تل د ځینو خلکو په ځانګړي ډول د ځینو افغان کډوالو له ناوړه چلند سره مخ دي. 14 کلن امیر حمزه د انیسې سوی په کراچۍ هندواڼې پلوري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
یو سړی راغی، ویل یې زه هندوانه اخلم، خو چې پچړی یې ټوټه کړه که سره واخلم یو که نه وا نو نه یې اخلم. ټوټه مې کړه سره وه. ویل یې نه ده سره. ما ویل چې ساده یو سی په ترازو کې پیسې واچولې. ما ته یې پیسې راکړې. ویل یې ولې دې داسې رویه کوې؟ هندوانه یې پورته کړه، وختارې هم راکړه چې وهم دي.
د انیسې 14 کلنه لور هما چې د ښوونځي په لسم ټولګي کې ده له نقاشۍ سره ډېره مینه لري. هما وایي غواړي د خپلو نقاشیو له لارې مشهوره شي او یو خوندي هیواد ته په تلو سره د ځان لپاره ښه راتلونکی جوړ کړي.
ډېری وختونه د انسانانو انځورونه باسم. غواړم د خپلو انځورونو له لارې مشهوره شم. زما غوښتنه دا ده چې ما دریم هیواد ته بوزي سو وکولی شم، زده کړې او رسامي وکړم او یو ښه راتلونکی جوړ کړم.
انیسا وایي له 2018 کال راهیسې په امریکا او اروپا هیواد کې د پناه اخیستو هڅې ناکامې شوې دي. د نوموړي په وینا په بل هیواد کې د یوې میرمنې لپاره چې په خپله د کورنۍ مشري کوي ژوند کول ډېر ستونزمن دي او د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ څخه غواړي چې په پاکستان کې د میشتو کډوالو په ځانګړي ډول د دې وضعیت ته پام وکړي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
نن د مې یو دیرشمه د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غوړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله یې د رامنځته شوو مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دا ورځ ولمانځل شوه. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي په دې غونډه کې د تنباکو د زیانونو په هکله ځوانانو ته معلومات ورکړل شول. په ورته وخت کې د تنباکو کارونکي او ډاکټران هم د تنباکو د زیانونو خبره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
روم یو سیګرټ دو سیګرټ درې سیګرټ داس چوس قطه قطه سیګرټ اخلم او واقعا ځان ته کله کله متاسفه کیږم چې دا مې څه کړی دي.
نو مې کریم حکیمی دی وای سره لدې چې ډاکټرانو ورته ویلي چې سیګرټو په څو ناروغي اخته کړی خو په خبره بیا یې هم عمل ګرځیدلې او نیشي پرې خو دلی. خغلی حکیمی ازادي رغوته وویل
اخلاقی ضرر ماته دار سوالې چې کله په مجلس کې کینم له دوستانو سره خبرې کوم زما له خولې د سیګرټو بوی زی کله کله کوشش کوم چې هیڅ خبره ونه کوم بل ضرر چې زما سږي خرابې کړي سږي مې ډیر ضعیف شوی دی وګدلار باندې زم کله غواړم چې ورزش وکوم منډه واخم منډه نشم واخله ډیر زیاتو منه کیږم د ځواني رنگ یې تر ته تغییر کړی.
نن د می یو ډیر شمه د تمباکو نه کارولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تمباکو او لاملې د رامنځته شوی مړینو او ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره منځل کیږي. په افغانستان کې عمومي ځایونو کې د دخانیاتو د مخنیوي قانون په 1920 شمسي کال کې توشي شوی و او ویل شي و هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي درې سوه افغانۍ نغدي جرمه کیږي. هغه وخت د قانون پر بنسټ د سیګریټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو هم 50% زیاتوالی راغلی و. خو بیا هم د پلازمینې کابل او ولایتونو په دوکانونو سربیره د واټونو په سر په سلګونو د سیګریټو ګرځنده پلورنځي شته او په سیګریټو اخته کسان هم پراته لدی چې نورو ته د لوګي د زیان په اړه فکر وکړي هر چیرې چې زړه وغواړي سیګریټ څکوي. د داخلي برخې ډاکټر قدرت الله ازادي راډیو ته ویل
د تنباکو په دود کې سلور زره خطرناکې ماده موجود دي چې څنګه سلويشت ماده وي سرطان راوړون کې دي. سیګریټ څکول یا قیلون څکول یا چلم څکول سږي زړه او د رګونو د مرض دخته کېدو خطر زیاتوي. کوچنیان یعنی ماشومان هم امکان لري د غیر منفعل سیګریټ څکولو څخه په مختلف تنفسي امراضو لکه سالندۍ باندې اخته سي چې امکان لري په نوې زیږیدلو ماشومان کې د یو دمی مارک سندروم خطر هم زیات کړي.
د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت هم دا ورځ مونږ خوړو ته اړتیا لرو نه تنباکو ته تر شوار لاندې ون منځله. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت وین شرافت زمان په دې اړه ازادي رابطه وویل
نن ورځ هم د همدې لپاره چې د تنباکو څخه مخنیوي وشي د عامه روغتیا وزارت له لوري د رهبرۍ پښتون کې دغه ورځ ول منځل شو تر څو ځوانانو ته عامه پوهاوی وشي او هغه خلک چې نوي په دغه حالت باندې غوښ خلک کېږي د غوی لپاره عامه پوهاوی وشي.
خو خغلی زمان په دې اړه چې د مهال په افغانستان کې څومره کسان تنباکو استفاده کوي او دغه هیواد ته د وارداتو او یا صادراتو په اړه څه ونویل. د خوړو نړیوال سازمان د تنباکو نه کارولو د نړیوالې ورځې د منځلو په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي په داسې حال کې چې په نړۍ کې له 300 میلیونو څخه ډېر خلک خوراکي خوندي توپ نه لري له 130 څخه زیاتو هیوادونو کې له 3 میلیونه هکتار څخه ډېر ځمکه د وژونکو تنباکو د کښت لپاره کارول کیږي. حتی په هیوادونو کې هم تنباکو ډېر کارول کیږي چې خلک یې د لوږې له امله مري. د یادونې ده چې د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله د رامنځته شوي مړینو او ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره په 1980 میلادي کال کې تصویب شوه چې اوس هر کال د هیوادونو د عامه روغتیا د کارکوونکو له لوري نمانځل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زیو سابقه سای منصب یم د زایر د وخت د کاری د اشرف غنی په وخت مو بخي وظیفه نه د اجرا کړی تقاعد مې واخستا. دغه دولت کې د طالبان وړه وړه لکان راځي کله وای سلام در وکړه کله وای تڅ کوي چیرې ګرځې زه نشم ګرځې د زماریز ما ته کلان سړای ما ټول ژوند می وخت د خدمت خلکو د وطن کړای نه می چیر کړای نه می چپول کړای نه می څوک وایلې دي په تعمیرات د وزارت د پاک مې وظیفه یې وکړې ده د دوی نه تخاوت شوای ما د مې ډیر په زوبيوي د وړ وړ لکون رسی شل کلن نو نس کلن ز په امنیت کې ما د هم سرګون نه پښتنه کو د چیري ګرځي تکوي ز خپل مریض ما تیا کلن سړای مزل کې دای نشم ز په څو کړم د مې په زوبيوي مو تر وسه د فکر کو چې حکومت د دې وس پس ما کور ته پیدا چې د دولت هم د دې په دوه مملکت کې مم نه پری دي د لکه څنګه د دې سید از سوی منصب کله وای روکه سالو د سالو نه لرم زه په یو غیر مورب ورګون کې مې وظیفه یې وکړې د کارځي په وخت کې مې تقاعد اخستې دي. یعنی ولې د سبه حرمتي څخه ولې مې د سبه عزت کې وي په سپینې دې په دوه وخت کې د دومره بې احساس خلک دي ولې مې داسې کې وي زه چیرته لایم نشم اته څنګه کومه کولم.
السلام علیکم. زه یو تن معلول یم چې خپلې سترګې مې د روسانو د نن له کباله له لاسه ورکړي دي. زما پیغام امیر المؤمنین ته دغه ده چې د خدای او د رسول لیاز در اچونه ده. تی خو زموږ معلولینو حالات خو ډېر خرابه ده. خپله واړه واړه ماشومان راله غاړي دي. بس نور نو د خدای خاطر ته وګوره که دومره خاطر نه کوې د دومره ماشوم راته والا که اندغه هفته کې راته والا کنو زه ته خدای خاطر ته وګورم چې نور نه کړه او دې یې ور کړې د دې نورم ته خدای ښکارو دغه پیغام.